تا مننه ارش همایون قدر منو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهارا تبجې شوې ده سدې ریو په یو بل خبرونه کې مارکه لیکو دا افغان حکومت اجرایی رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. ولسمشر ډونالد ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لادرک کېدو مشکوکه پېښه بوږنوونکې بللې او ویلي دي چې امریکایي څېړونکي د دې قضیې په اړه تحقیقاتو کې له ترکیې سره مرسته کوي. دوستانو یو اربیا ستړي مشه ز اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته په دې یو ساعت خبرونه کې هر کله وایم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونو کوو په مکی د دې ساعت خبرونو ته. دا میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس طالب وسلوال وژل شوي چې 15 قمندانان هم پکې شامل دي. د 209 هم شاهین قلي اردو وایي د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې شپږ سرتیري او وطن طالبان وژل شوي. او ولسمشر محمد اشرف غني د پنځشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي معیاري او عصري بولي پرانیست. بشپړ خبرونه واوري. دا میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولسنه وسلوال طالبان چې 15 قمندانان دي وژل شوي دي. دا میدان وردګو د والی ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رډیو ته ویل چې د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې هم دار شل وسلوال ټپیان شوي هم دي.
دغه عملیات په جریان کې ولس نفر د دښمن وژل شوي، شل نفر زخمیان دي. په دې کې د دښمن 15 نفر کلیدي کسان چې قمندانان وو
اغه هم کې وژل شوی دی. لا بلې خو افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې افغان ځانګړو ځواکونو د میدان وردګو ولایت په مرکزی برخه کې د هوایي عملیاتو په مرسته لګ تر لګه 21 وسلوال طالبان چې جګپوړي کمانډانان هم پکې دي وژل. ملي امنیت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال طالبان د روانو انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو په مقصد د حملو د پلانولو د برابرولو په یو غونډه کې راټول شوي وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا د 209 هم شاین کلی اردو وایي چې د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې شپږ سرتیري او وطن طالبان وژل شوي. د 209 هم شاین کلی اردو ویان حنیف رضایی ازادي رډیو ته ویل چې جګړه پرون سهار وختي ورسره لاغه پایل شو چې طالبانو د سرحدي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د ولله بده مرغه د سرحدي ځواکونو شپږ سرتیري وژل شول او څلور نور ټپیان دي. نو موري ویل چې د مقابل لوري هم وکسان وژل شوي او یو لسته پام دی ال کې د کندوز د ولایتي شورا یو غړي امرالدین ولی ویلي چې په قلایزال ولسوالۍ کې له طالبانو په سر په جګړه کې د سرحدي ځواکونو 15 سرتیري وشل شوي. د ولایتي شورا بل غړي سید اسد الله ویلي چې په دې حمله کې د سرحدي ځواکونو 14 سرتیري هم ټاپیان دي. خوشاین کلی اردو د ارقام ردی. ولسمشر غنی د پنځشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي وایي معیاري او عصري دی پرانیست. ښاغلي غنی د کابل پر شخور سیمه کې د دې مسلخ د پرانیستو پر مهال وویل دا مسلخ خلکو ته د دوامداره کاري فرصتونو پر رامنځته کولو سربیره په یو ځل د 1500 وزو او پسونو همداراز د سلو غویانو د حلالولو او پروسس ظرفیت لري. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یاد شوی مسلخ د آسیایي پراختیایي بانک په مالي مرسته رغول شوی دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی له درک کېدل بوګنوونکې پیښه بللې او امریکایي څېړونکي په دې اړه په تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. قاشقچی د اکتوبر په 2 وروسته لدی چې خپلې ترکیې نامزاد سره د واده د اړتیا وړ اسناد ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي کنسولګری ته نوټ بیان نه دی لیدل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل چې د دې اداره د دې قضیې په اړه ډېره جدي ده. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي څېړونکي له ترکیه او سعودي مامورینو سره په دې اړه په تحقیقاتو کې مرسته کوي. ریاض د ترکیه چارواکو هغه ادعا رد کړې چې وایي قاشقچی په کنسولګری کې د نه وژل شوی. وایي قاشقچی کنسولګری ته له نوتلو لنډ شېبه وروسته لاغې ودانۍ وتلې. ترکیه له سعودي چارواکو غوښتي چې د کنسولګری د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي، خو سعودي ډیپلوماټان وایي هغه ورځ د دوی امنیتي کمرو کار نه کوي او غیر فعال دي. د اوکرين لپاره د امریکا ځنګړي استازي ویلي چې د اوکرين په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو لخوا پلان شوی انتخابات نامشو دي او له مسکو څخه غواړي چې تایید نکړي. د اوکرين لپاره د امریکا ځنګړي استازي کورټول کر 13 ورځې زادې رډیو امریکا غ لګړی ټلویزیونی شبکې کرنٹ ټایم سره په مرکه کې ویل مګلو روسي غواړو د دې انتخاباتو ته اجازه ورنکړي. روسل دې چې د اوکرين د ختیځ بلتون پالو مشر الکساندر زخارچنکو د دونیت خار په یو کافي کې وژل شو. بلتون پالو شمنه وکړه چې د سیمې د پارلمان او نوې مشر د غوړه کولو په مقصد به انتخابات کوي. ولکر ویل د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې مشروع موسسه نشته او هغه ادارې وسلواله ډلې چې فعالیت کوي د روسیې په مرسته جوړ شي. دا اورتودوکس کلیساګانو نړیوال ټولنې منل چې د اوکرين د اورتودوکس کلیسا خپلواکي په رسمي توګه پیژني. په غونډه کې چې د نړۍ د شاوخوا 300 میلیونه اورتودوکس ایسویانو د مشر لومړی بارتولومیا په مشرۍ په استانبول کې جوړ شوی او پریکړه وشوه چې د کیف اورتودوکس کلیسا ته د خپلواکي ورکړل شي. دا حکم چې د اوکرين کلیسا ته د روسیې د کلیسا له مدار څخه د وتلو رسمي اجازه تضمینوي په داسې حال کې ورکول کیږي چې د اورتودوکس ایسویانو په کلیسا کې ژور اختلاف راغلی. د اوکرين ولسمشر پیټرو پوروشنکو ول دا هغه څه چې موږ ډیر وخت راځي ورته سترګه پلار وو. د روسیې د اورتودوکس کلیسا ویان پرون په یو ټلویزیون مرکه کې ویل چې د قسطنطینی مرکز د خپل ځان او ټول نړۍ د اورتودوکس سویانو په اړه وناوړه پریکړه وکړه. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وابوري چې افغان حکومت اجرایی رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. په شانګهای سازمان کې د خغلی عبدالله په ګډون د سیاسي چارو له کارپو سبحان مسبا سره زموږ همکار مرکه کړي. د مرکه هم دراورو په کابل کې پرون په یو غونډه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په انتخاباتو سولې او ځینو نورو مسلو سرګندونه کړې دي. د دې غونډې حال هم درکو. لویدیځو رسپانو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم در واورو. په سیمه او نړۍ کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لادرکه کېدو مشکوکه پیښه بوږنوونکې بللې. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپګنوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه او واضح توګه اوریدل کیږي. او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شریز موږ د وی پانل لري نه واضح چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورتونه او نس پروګرامونه او خبرونه له نور تفصیل اکسونو او پزینو مغاردو کې له ویډیوګانو سره کتل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼه پاته ده. د خبرونه لومړی رپورت راخلو. د افغان حکومت اجرایی رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. عبدالله پرون د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته ورسید. ښاغلی عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې له پیلېدو مخکې پرون د تاجکستان له ولسمشر، د قرغیزستان له صدراعظم او د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورت کې اورو.
تاجکستان نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان د ولسمې غونډې کوربه دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله په دې غونډه کې د ګډون لپاره د پنځشنبه په ورځ د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه ته ورسید. ښاغلی عبدالله دوشنبه ته له رسېدو وروسته لومړی د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. اجرایی رئیس له دې لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر رحمان پر ګڼو مسایلو او له هغې ډلې د کابل او دوشنبه ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه خبرې وکړې. دا سفر یو بل فرصت و څو د دواړو هیوادونو د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړو. ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان امن د تاجکستان امن ګڼي. موږ د ګډو ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د امنیتي همکاریو او په اقتصادي، تعلیمي او فرهنګي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د فرصتونو او امکاناتو په اړه هر اړخیزې خبرې درلودې. د قرغیزستان صدر اعظم محمد قلی ابوالقازیوف د حکومت له اجرایی رئیس ښاغلی عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل افراطي فعالیتونه، تروریزم او د مخدرو موادو قاچاق د دواړو هیوادونو د ګټو پر ضد ګډ ګواښونه دي. ابوالقاسم زیاته کړ چې هواد د تروریزم پر ضد د ګډه مبارزه د مخدره موادو د قاچاق او د افراطی فعالیتونو پر وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. اجرایی ریاست وایي چې ښاغلی عبدالله د هند د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره په کتنه کې د افغانستان او هند د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. اجرایی ریاست په یو بیان کې وایي میرمن سوراج له افغانستان سره د هند د اقتصادي همکاریو د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې او ویل چې هیواد یې د تروریزم پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره په څنګ کې ولاړ دی. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي ښاغلی عبدالله بنن د شانګهای د همکارۍ د سازمان په 19مه غونډه کې په خپله وینا کې د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق پر ضد د ګډې مبارزې، د سیمه ییزې همکارۍ او د سوکالۍ لپاره د سولې او ثبات د اړتیا او د سیمه ییز اتصال پر اهمیت خبرې وکړې. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا په امنیتی، اقتصادی او فرهنګي برخو کې د څو اړخیزو همکاریو د پراختیا په مقصد رامنځته شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، خو افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا څارونکي غړي دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي افغان هیئت باید د شانګهای په غونډو کې د افغانستان وسنۍ تصویر په رښتینې بڼه وړاندې کړي. له دې ډلې سبحان الله مصباح د ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت نه یوازې دا چې د شانګهای په سازمان کې ګډون مهم دی، بلکې د دې غونډې تر څنګ د نورو هیوادونو د مشرانو سره لیده کاتم د افغانستان د چارواکو لپاره مهم دي، څو د سولې او د افغانستان د نورو مسلو اړا سیمه ایز بلاتړ خپل کړی. زما همکار یوسف خان زدران له ښاغلي مصبا سره مرکه کړې ده. نوموړی په سر کې د شانګهای سازمان په غونډه کې د افغان پلاوی په د ګډون په اهمیت خبرې کوي.
په شانګهای په غونډه کې د افغاني پلاوی د ګډون لپاره تر ټولو مهمه مسایل د افغانستان لپاره د منګ د امنیت بحث ده، ځکه هر څه یې را خراب کړي دي. یعنی له د اجرایی رئیس نه د موږ هیله دا ده او په دې باور لرو په دې موضوع باندې به بحث کوي. د دې تر څنګه په سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د تدویر په درشل کې یاستو، په دې هکله به هم نړیوالو ته په شانګهای غونډو کم ګډون کوونکي چې دي دوی ته به اطمینان ورکوي چې انتخابات به د جرګې ولسوالۍ شورا لپاره وخت او منظمه توګه مختجي، ځکه دا د موږ نړیوال اعتبار او د دې هغه اقتصادي پرمختګونه چې په ملي هدف په حکومت کې شوي دي، چې هغه د ابریشم موضوع ده، هغه چابهار موضوع ده، هغه دغه دهلی هوایی لیزونه چې کوم تغییرات راغلي دي د افغانستان په اقتصادي ډګر کې باندې به بحث کوي.
بله مسباسب، بل شکه دغه موضوعات ته دی چې نړیواله ټولنه هم غواړي چې د افغان لوري څخه واوري، ځکه اوس افغانستان د دوی لپاره هم په یو نه یو ډول باندې مهم شوی دی. په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب موضوع تل مطرح شوی ده، اما ویل کیږي چې پاملرنه ورته نه ده شوی. فکر کوي دا به یو ځل بیا د بحث وړ موضوع وي.
زه فکر کوم چې شانګهای هیوادونه تل غواړي چې افغانستان غړی شي، ولې د منګه کو نه ستونزې دا داخلي کوم مشکلات چې مونږ لرو اتای عامل کیږي د فساد شتون، قانون نه حاکمیت، حکومتداري یو عمده عامل. نو هغه د شانګهای هیوادونه وزیرین لري، هغه دا وضعیت پاري او د دې په اساس به غړیتوب ورکړي. نو فکر کوم چې د غړیتوب لپاره به ستونزې لا هم اوسي.
نو دا معنی چې داخلي ستونزې د دې سبب ګرځي چلته بشپړ غړیتوب مونږ تر وانه خستل شو. بل موضوع مسباسب چې اجرایی ریاست ویاند ازادي راډیو ته ویلي دا چې اجرایی رئیس به د دغې ناستې تر څنګ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو، د بهرنیو چارو وزیرانو، د دغو سره به هم جدا جدا کاته ولري، او دا د سیمې یو مهم هیوادونه دي. په داسې حال کې چې په سیمه کې بیلابیل نظرونه موجود دي، وخت نا وخت په یوه نوي هیواد د ډلو ټپلو همدارنګه د مخالفینو د ملاتړ تورونه لګیږي. افغانستان ته څه ښایي چې څه ډول هغه صفایي ورکړي بل په خاص ډول روسیې ته، ازبکستان ته، تاجکستان ته چې هغه ګاونډي هیوادونه دي؟
ګوري، تر ټولو مهمه د ډاکټر صاحب عبدالله لپاره دا ده هغه ډلې ته پلی چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي او هغه هیوادونه نو د دوی مشرانو ته لازمه صاحب عبدالله له خوانه په دې حکله بحث وشي ترڅو دغه ډلې ته پلی راونه لیږل شي، ځکه موږ او تاسو سبا شاهدان یاستو چې د مختلفو هیوادونو ته چې د پاکستان له هیواده، د مرکزي میانه آسیا له خوانه او د ځینو نورو هیوادونو له خوانه موږ ډېر زیات کاغذ دلته جنګونه کوي په افغانستان کې. د دوی د مخنیوي لپاره لازمه ده چې په جدي طور د ډاکټر صاحب عبدالله له خوانه په دې جلساتو کې بحث شي.
دوستانو، له ښاغلي مصباح سره مو، له د سبحان مصباح سره مو د شانګهای د سازمان په غونډه کې چې نن په تاجکستان کې ده د افغان هیات په ګډون څرګندونې واورېدي. په دغه غونډه کې د افغانستان په استازیتوب افغان اجرائیه رئیس عبدالله د یو هیات په مشرۍ ګډون کوي او ټاکل شوی چې نن به دغلته وینا وکړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کابل کې د میسم یا د ملي والی د ستري مجموعه په نوم سیاسي خوځښت خپل موجودیت اعلان کړ. حزب اسلامي، مهازي ملي اسلامي او افغان ملت ګوندونه او ځین نور ګوندونه استازي او سیاسي څېرې په دې مجموعه کې سره یو ځای شوې دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي میسم په هیواد کې د مهمو پریکړو د مرجعې تشه ډکه کړي. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
په افغانستان کې د سیاسي خوځښتونو درامېست کېدو په دوام د پنځشنبه په ورځ د ملي والی د ستري مجموعې په نوم خوځښت خپل موجودیت اعلان کړ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې دغه مجموعې له بنسټګرو څخه دی وایي یا د مجموعه به د جګړې د پای ته رسیدو، د سولې لپاره د یوې بېطرفه شورا د جوړېدو، د موقت حکومت درامېست کېدو او یو منتخب حکومت ته د واک په لیږد خپل مهم رول ولوبوي.
هدف یې فقط دا ده چې دا اغیزمن شخصیتونه راټول شي. موږ د تصمیم یو مختدر مرجع له خلا او تش سره مخامخ پارلمان مو د سر مرجع نه ده، یو عادت ملي حکومت کابینه د مرجع نه ده. موږ دا سر مرجع نه لرو چې د ملت اکثریت دغه تشاو درې او پریکړې د غوله حمایت نه برخمن دي.
په ورته وخت کې ښاغلي حکمتیار په حکومت د راتلونکو انتخاباتو د ناسم مدیریت له کبله هم جدي انتقادونه وکړل او بېمانه لوبه یې وبلله. د میسم په نامه سیاسي مجموعه په داسې حال کې خپل موجودیت اعلانوي چې تر دې وړاندې ځینو نورو سیاسي جریانونو هم خپل موجودیت اعلان کړی، خو د چارو کتونکي بیا وایي ډیری دغه سیاسي جریانونه د انتخاباتو په رانږدې کېدو ځکه د موجودیت اعلان کوي چې شخصي ګټې خوندي شي. د افغانستان د ژغورنې ائتلاف، د افغانستان لوی ملي ائتلاف او ځینې نور سیاسي جریانونو په وروستیو کې د رامنځته کېدو دو فعالیت اعلان کړی. کچا میادو ائتلافونو سیاسي جریانونو در رامنځته کېدو هدف له کړکېچ څخه د افغانستان وتل او د ملي ګټو خوندیتوب په ګوته کوي، خو باور دا دی چې دغه ائتلافونه تر ملي ګټو خپلو ګټو ته ډیره ترجیح ورکوي. له دې ټولو سره سره د مهازي ملي ګوند مشر سید حامد ګیلانی بیا وایي په یو ټغر د غیزمنو شخصیتونو له راټولېدو پرته په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدل ممکن نه دي.
آن چې در رمق داریم انشاءالله من حیث فرد و من حیث یک مجموعه کوشش خواهی کردیم که در این ابتکار بزرگ سهیم بمانیم و تمام صفوف مطرح را و صاحب اثر را که میشناسیم در یک محور بزرگ برای نجات کشور بسیج بکنیم تا خدا سر ما رحم کنه.
دای وی هر څه چې مو په وس کې وی موږ به د اخیسمنو شخصیتونو او جریانونو د یو ځکی دوه او په یو محور دراټولېدو په برخه کې وکړو ترڅو افغانستان له وسنی کړکېچ څخه وژغورو. په ورته وخت کې د افغان ملت ګوند مشر سنګل شهزاد بیا د یادې مجموعې د اعلانېدو په غونډه کې ویل چې که سیاسي شخصیتونه او جریانونه له ځنډ پرته د جګړې د پای ته رسیدو لپاره لاس په کار نشي، حالات به تر دې هم ترینګلی شي.
د کوچیانو یو شمیر قومي مشران وایي چې ولسی جرګې ته د کوچیانو له حوزې ځینې کاندیدان کوچان نه دي او د کوچیانو استازیتوب هم نشي کولی. دوی وای دغه ستونزه د ولسی جرګې په وسنۍ او پخانی دوره کې هم موجوده و او دوی په نوم وکیلانو کوچانو ته کار نه دی کړی بلکې خپلې شخصي ګټې پاللې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د کوچیانو وسنیو کاندیدانو هغه معیارونه بشپړ کړي چې د یو کوچي کاندید لپاره لازم دی. په دې موضوع پام وکړئ د اکرام الله اکرام رپورټ ته.
د کوچیانو یو شمیر قومي مشران وایي د کوچیانو په حوزه کې یو شمیر داسې کسانو ځانونه کاندید کړي چې نه د کوچیانو په دود دستور پوهیږي او نه هم د کوچیانو په ستونزو خبر دي. د دغو مشرانو له ډلې رمضان کوچی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي کوچیان وغولوي، ځان وکالت ته ورسوي او له امتیازاتو نه ګټه واخلي.
نو کوچان دی نو کوچان په بنانا ته خبر دی نو کوچای پیزنی شاید ځان پول جوړی په پول ته پوری دی نور بیا دې کوچی غا مسله ستاند دی کوچی لا غانا ته دردو خبر ده نو دې ته زړه کوچان ته ډیر متوجي دې ځکه خلکو ته راي ورکي چې هغه واکي کوچان دی دلته ځکه کوچان ته ام خځم نرم
د افغانستان د اساسي قانون لمخې په ولسی جرګه کې کوچیان لس څوکۍ لري چې درې تنې خزی دي. یو بل کوچی قومي مشر ایوب خان بیا وایي چې دغه ستونزه تر ډیره په خزینه کاندیدانو کې ده. خغلی کوچی زیاتوي چې د کوچیانو یو شمیر اوسنۍ وکیلانو هم د کوچیانو ستونزو ته څه ډول چې لازمه و پاملرنه نه ده کړې.
په تیره دوره کې وکیلان داسې افراد رامنځته شوي وو چې هغو د وکالت دورې نه مخکې هم په ولس باندې واکمني کړې وه، هغه واکمنۍ په سلسله وکالت ته داخل شول. او زما په نظر چې د کوچیانو په هغو کړاوونو او ستونزو پاملرنه یې نه ده کړې چې کوچي قومونه ترې ګټه واخلي او یا په خوا وخت چیرته تر ګټه اخیستې او یا په آینده کې ترې ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د کوچیانو یو شمیر اوسنۍ وکیلانو د ولسی جرګې را روانو انتخاباتو ته د کوچیانو له حوزې نه بلکې له کابل ولایت څخه ځانونه کاندید کړي دي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې اوسنیو کوچیانو کاندیدانو هغه معیارونه بشپړ کړي چې د یو کوچی کاندید لپاره لازم دي.
اوس اکثریت کوچیانو کوم برنامه کوم کاندیدان دي، اکثریت خلک کوچیان دي. هم دوی تذکیره خوده چې کمیسیون کوم معیار ورته ټاکلی و، هغه معیارونه دوی پوره کړي دي او د هغه معیارونو پر اساس دوی ځانونه کاندید کړي. تاسو هغه کسان کوچیانو کاندیدان کېدلی شي چې دوی خپله تذکیره کې کوچي ورته لیکلي وي، یعنې د کوچیان د حوزې اوسېږي او رایه هم د کوچیانو څخه اخیستی شي.
بلخوا د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست بیا وایي چې دا ګنګوسي او ستونزې له دوی سره هم شریکې شوي چې یو شمیر کاندید کوچیان په اصل کې کوچیان نه دي. دا مهال په ولسی جرګه کې د کوچیانو لپاره د ځانګړي شوي ولسو څوکیو لپاره د ښځو او نارینه په ګډون د څلور څلوېښت کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي. په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه کوچیان ژوند کوي چې نږدې 500,000 نوملیکنه کړې او پاتې د بېلابېلو لاملونو له امله له نوملیکنې پاتې شوي دي. کوچی مدنی فعال عبدالرحمن تسل کوچیانو غواړي چې وړ لایق او تعلیم یافته کس ته خپله رایه ورکړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دا وردی اشخاصو ته رایه نه ورکول کیږي، بلکې پلان او برنامه ته دی رایه ورکړي او دغه راز لوستي او مسؤل شخص ته دی رایه ورکړي تر څو د کوچی محترم قوم په ژوندانه کې تغیرات راشي او داسې وکیل ولري چې د ولس په کور کې د همدې قوم رستا ناره پورته کړي او زموږ د کوچیانو له حقه حقوقو څخه دفاع وکړي.
ښاغلی تسل زیاتوي چې دا مهال په کوچیانو کې هم په لسګونه تعلیم یافته ځوانان پیدا شوي او کولی شي د خپل راتلونکي برخلیک په اړه ښه او پر ځای انتخاب وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو اوس به موږ راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
اکانومیک ټایمز ورځپاڼې لیکلي نه 40% امریکایان وایي چې امریکا متحده ایالتونه په افغانستان کې تر ډیره ناکامه شوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا په واشنگتن کې د پیو په نوم د یو څیړندوی مرکز د سروې نتیجه ده. دا سروې ښیي له هغو کسانو سره چې مرکې ورسره شوي 15% په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې بریالۍ ده. اکانومیک ټایمز ورځپاڼه د پیو څیړندوی مرکز په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه په 2014 او 2015 کلونو کې تر ډیره پورې نظریات منفي وو. په 2009 او 2010 کلونو کې دا پوښتنه مطرح وشي آیا امریکا به خپل اهداف ته ورسیږي. د اکانومیک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې وړاندې راغلی چې هغه وخت د اکثرو خلکو ځواب دا و چې هو، امریکا به بریالی شي. ورځپاڼې لیکي نن ورځ کم شمېر امریکایان په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور یوه سمه پرېکړه وه. په مقاله کې راغلي چې هم جمهوري غوښتونکي او هم ډیموکراتان له دې نظره اوس کم ملاتړ کوي. د پیو څیړندوی مرکز په حواله پخوا به جمهوري غوښتونکي د ډیموکراتانو په نسبت په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پرېکړې ملاتړ کاوه. آیا امریکا متحده ایالاتونه د عراق او افغانستان جګړه هیروي؟ دا د باستون ګلوب خبرونې دی یو مطلب عنوان دی. په مطلب کې راغلی چې امریکا ولس کال مخکې افغانستان ته لاړه او دغه هیواد د بیا رغونې په چارو کې 1.6 میلیارد ډالر مصرف کړل. خو د خبرونې په لیکنه د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د مرستې پر سر د څار اداره سیګار دغه پیسو د ډیری برخې د چور او تالان کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي. وړاندې لولو زیات اندازه پیسې چې د افغانستان بیا رغونې ته بیل شوې وي تر ډیره د جګړې د لمن د پراخېدو د فساد زیاتوالي او لترهګرو د ملاتړ په غښتلي کولو لګیدلی. د باستون ګلوب په لیکنه د دې ترڅنګ د امریکا سیاسي مشرانو د افغانستان او عراق د جګړو په اړه چوپتیا غوره کړې ده. باستون ګلوب لیکي جنرال جان نیکلسن چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو مشر و په تیرو 3 میاشتو کې یو وار هم د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره نه و لیدلی. د خبرونې په لیکنه افغانستان او عراق په بې ثباته حالت کې پاتې دي. افغان حکومت په ډیرو سیمو کې په سختو جګړو بوخت دی. باستون ګلوب په پای کې لیکي لکونه ملکان وژل شوي او میلیونونه نور د دغو جګړو له امله بې ځای شوي دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د واکسین د اهمیت او د دې وایروس د ضررونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول مهم بولي. خو په دې برخه کې څه کړي فرشته مرسلې په اړه رپورټ راکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر وړاندې د مبارزې یو مهمه برخه د پولیو واکسین د اهمیت او د غشان دغه وایروس د ضررونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول دي. د عامه روغتیا وزارت د پولیو پر ضد کمپاین د برخې مسؤول ډاکټر میرجان رسخ آزادی راډیو ته ویل چې دوی په دې برخه کې ډېرې هڅې کړي چې عمده برخه یې د رسنیو له لارې شوې ده.
منګه په دې وتمانې د لوچه په ټولنه کې د عامه پوهاوی لړکو او کورنۍ په دې وپوهوي چې دغه پولیو ناروغي ډیره و خطرناک ناروغي ده. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي هغه ماشوم به د تل لپاره معیوب او فلج وي او حتی دا ناروغي ورشون کده. مونږ ته په ځینو کوچنیو سیمو کې د ځینو ستونزو له امله غلطه هم هغه څه چې التیا د چې خلکو عامه پوهاوی لورسی هغه هدف ته مونږ نه یو رسیدلی.
دای وای لنی کمرغه د عامه پوهاوی د همدغه پروګرامونو لالارې اوس ډیری خلک دغه وایروس د ضررونو او د واکسین د اهمیت په اړه پوهیدلی دي. خو له دې سره سره بیا هم د پولیو پیښې ډیر شوې دي. په 2018 کال کې 14 ماشومان په پولیو اخته وو او په 2018 کال کې 14 د پولیو پیښې ثبت شوې دي. ساکال په ټول افغانستان کې به 6.5 میلیونه کوچنیان واکسین شوی وي. خو په یو شمیر ولایتو کې د نام نه یو دا چې کورنۍ خپل نه غواړي چې بچي واکسین شي ډیر شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ولسمشر ډونالد ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشق چې د لادرک کېدو مشکوکه پیخه بوګنونکي بللې او ویلي دي چې امریکایي څېړونکي د دې قضیه په اړه تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. احمد تکلې په اړه جزئیات دروري.
ولسمشر ډونالد ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشق چې د لادرک کېدو مشکوکه پیخه بوګنونکي بللې او ویلي دي چې امریکایي څېړونکي د دې قضیه په اړه په تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. قشقچی د اکتوبر په 2 نیټه ورسته لدې چې لخپل ترکیه انجل سره د واده لپاره د اړتیا وړ اسناد او د ترلاسه کولو په مقصد په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته ننوت تر دې د مبیان د لیدل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه مړی کې خبريالانو ته ویل چې د دې اداره د دې قضیه په اړه ډیره جدي ده. ترامپ زیاته کړ چې امریکایي څېړونکي له ترکی او سعودي مامورینو سره د تحقیقاتو په برخه کې مرسته کوي. موږ د قضیه ته په ډیر جدیت سره ګورو او په اړه به ډیر ژر خپل راپور برابر کړو. موږ له ترکی او سعودي عربستان سره په ګډه کار کوو. هغه څه چې پیښ شول بګنون کیو. ریاض د ترکی چارواکو هغه اداوی ردوی چې وای قاشقچی په کنسولګری کې دننه وژل شوی او وای چې قاشقچی کنسولګری ته لننوتو لنډه شی بورسته له غزای وتلی وو. ترکیه له سعودي چارواکو غوښتي دي چې د کنسولګری د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي. خو سعودي ډیپلوماټان وای چې په هغه ورځ د دوی امنیتي کمرو کار نه کاوه او غیر فعال وي. د راپورونو لمخه ترکی چارواکو اوس اجازه ترلاسه کړې ده چې د سعودي کنسولګری و پلټي خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې ترکیې څیړونکو د پیښې په اړه پراخ او هر اړخیز تحقیقات پیل کړي دي. هغه زیاتوي چې په دې برخه کې د سعودي عربستان همکاري ته اړتیا لیدل کیږي، خو په عین حال کې د ترکیې انادولو خبری آژانس د ولسمشر د ویان ابراهیم کالین له قوله راپور ورکوي چې وایي ترکیې د سعودي عربستان هغه وړاندیز منلی دی چې د قاشقچی د قضیې په اړه د څیړنو لپاره دی د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ کمیسیون جوړ شي. د راپورونو له مخې ملګرو ملتونو هم د قاشقچی د لا درکه کېدو پر پیښه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دویاریچ د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل ملګرو ملتونو په نیویارک کې له سعودي چارواکو سره تماس نیولی او په دې برخه کې خپله اندېښنه هغو ته څرګنده کړې ده، خو دا سازمان د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې شامل نه دی. جمال قاشقچی چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره کلمونه لیکل، په امریکا کې درس ویلی او د یمن په جګړه کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د ښکېلېدو په ګډون یې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان پر ځینو پریکړو انتقادونه کړي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د سعودي عربستان پر متحدانو غږ کړی چې د قاشقچی له ورکېدو وروسته د ولیعهد محمد بن سلمان سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي. هیومن رایټس واچ پرون په یو خبر پانه کې وویل که سعودي عربستان د قاشقچی په لادرکۍ او یا احتمالي قتل کې لاس ولري، نو متحد ایالات، برتانیا، اروپایي ټولنه او د دې هیواد نور متحدان باید له هغو مشرانو سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي چې کارونه یې یو استبدادي رژیم ته ورته دي.
دوستان اوس هم پام وکړئ، یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس تنه وسلوال طالبان وژل شوي چې 15 قمندانان هم پکې شامل دي. لبلې خوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویل چې افغان ځانګړو ځواکونو د میدان وردګو ولایت په مرکزی برخه کې د هوایي عملیاتو په مرسته لږ تر لږه 20 وسلوال طالبان وژلي. د 209 شاین کولی وردوی د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو وسلوال مخالفانو ترمنځ په نښته کې شپږ سرتیری او وطنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا یو میرغړو بیا د وژل شوو افغان سرتیرو شمیر 15 ښودلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی لا درکه کېدل بوګنوونکې پیښه بللې ده. وایي امریکایي څیړونکي په دې اړه تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. او د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پال لخوا پلان شوي انتخابات نامشروع دي او له مسکو څخه غواړي چې تایید نه کړي. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه آزادۍ راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ پیدا کړئ. وس هم مخکې له دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو وروستی ریپورت راخلو. په افغانستان کې لکونو افغانانو کروندګرو د وچکالۍ له کبله اړ شول چې له خپلو مینو او کلو نور سیمو ته کډه شي او ستونزې لا زیاتې شي. د کورنیو بې ځایه شوو د شمیر زیاتېدو افغان چارواکي او نړیوالې مرستندوی اندارې اندېښمنې کړې دي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ اداره وایي په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیونه تنه بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په دې موضوع اسمت ساروان تفصیل لري. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام خبريږي. کور کلی هم له یاده مباسي.
ګڼ شمېر افغان کروندګر په افغانستان کې تر ټولو د بدې وچکالۍ له کبله له خپلو مینو نورو سیمو ته لېږدېدلي دي. احمد دهخان چې 40 کلن دی له خپلې کورنۍ سره بې ځایه شوی او د هرات ښار په لمنه کې اړولی دی. دی وایي
وچکالی خونه وعده وچکالی ولا چې په ورځ کال هم وچکالی ولا شش کال به وچکالی پسیوال، یعنی د خدای شین دوکې ونوسه کشتونه موکه کشتونه مو وچ کلاس ولا د خدای شې ونوسه بالا دندې خو جنگونه د جنگو حالاتونه ولا بالا د خپل د بدبختی زنګ خپل د ولجو خپل د تنې زنګ بالا غاره.
احمد او کورنۍ د افغانستان په شمال ویدیس کې د 2.5 لک بي ځای شویو په ډاله کې چې د وچکالی له لاسه خپل اصلي سیمه پری شهده. دوی اوس د چاک د اوبو له کموالي سره هم مخامخ دي. لبلې خوا پر لپسی او بې رحمانه جګړې د وچکالۍ ځپل یو کړاوونه لا زیات کړي دي. د سږ کال په لومړیو 9 میاشتو کې د ملکي افغانانو مرشوبلې په بې ساري ډول زیات شوې دي. د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر په راپور کې اعلان وشو چې د سش کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې 8500 تنه افغانانو ته مرژوبل اوښتېده. د ملګرو ملتو راپور وایي چې د افغانستان په جګړه کې تر ټولو زیاتو ملکیانو ته په انتحاري او بمي حملو کې مرشوبلې اوړي چې د دولت وسلوال مخالفان یې کاروي. یو بل بزګر نواخان چې په غورماچ ولسوالي کې کور کلي ته شا اړولې او هرات ته پناه وړې وایي
موږ د خوستري د ساتر راغلي صاحب جنگ خونو در ډیر وخت چې معنی په افغانستان کې جنگ دی، اما د خپل کستوري چې موږ کوله کمیلي اردو یوه زموږ ورو ده کټالې به موږ ورو ده مانه چې په شهیدان مونږ ورکول د دوه طرفه څنګه ایکات خبره سي په غومرینه د خوښسرې د سکرو چې معنی د بچیانو د چجبندې و دا د روس ګرسن مرکه ده بالا په دا خطر باندې مردو ایرال
په تیر ژمي کې د ورشتونو کمواله سبب شو چې وچکالی راشي او کرنیته چې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر کړل کیږي سخت زیان وابړي. د هرات د کرنی او مالداری رئیس عبدالصبور رحمانی وای
کمپیرینګ ټو 2017
د 2018 میلادي کال په پرتل په ځینو سیمو کې موږ اصل په سلو کې کرنیز سیمې له لاس ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي اداره وایي نږدې 1.5 میلیون تنه فوري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې فیلیپ کروپ وایي دا وچکالی د هغه هیواد د سخت ژوند لپاره یو بل ستونزه ګڼل کیږي چې اکثره وګړي په جنگ او اوس وچکالی کې اوسي. دا خلک د پایدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. اتیا کلن مراد خان 15 کاله پخوا د وچکالی له کبله په بادغیس کې له خپلې سیمې بې ځایه شوی وو، سره له دې چې د فکر نه کاوه چې دومره ډیر وخت به له خپل کلی لري تیروي. اوس ویر لري چې شایي بیا هیڅ کله خپل اصلي مینې ته ستون نشي.
موږ د وچکالی لپاره راغلي یو چې وچکالی و شای نه و وژه تېر شو زه خپله دنیا مې خلاص ولاکه مې یو دایو په جیب کې درلود.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره بهرنۍ مرستندوی ډلې او افغان چارواکي د بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هم ژغونکې توبا لانزر وای ژمی په راتلو د یو د نړیوالو مالی مرستو ته سخت اړتیا ده. توبا لانزر په نیویارک کې خبري اعلانو ته وویل په افغانستان کې د جګړې او وچکالۍ له کبله سبانې 15.5 میلیون تنه عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د وویل که دوی له دغو خلکو سره د عاجلو بشري مرستو په برابرولو کې برخه وانخلي په افغانستان کې به د وروستیو کلونو په لړ کې شوي پرمختګونه له خاورو سره خاورې شي. یوازې وچکالۍ تر 2.2 میلیونه زیات افغانان زیانمن کړي دي. وچکالی بادغیس، هرات او د افغانستان نورې لویدیځې سیمې لا زیاتې ځپلې دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، زده کړه د ټولو خلکو لپاره ضروری ده، خو بیا هم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لیدل کیږي چې ډیر شمیر نجونې د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې بیلابیل عوامل لري نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کار کوونکې جمیله اقبال ده. په پیل کې به دې خبره ته وکړي چې هغه کوم ارقام چې تاسو سره شته، په کوم شمیر نجونې له ښوونځي نه لرې پاتې دي؟
تر اوسه پورې مرکام چې راغونډ شوي دي د سراسر د افغانستان په سطح باندې 3.1 میلیونه ماشومان چې دي هغه مکتب نه بیرون پاتې دي، یعنی هغوی لاسرسی مکتب ته نه لري. هغوی کې 2 میلیونه نجونې داسې دي چې هغوی مکتب ته لاسرسی نه لري.
علت په څه کې ده چې په دې شمېر نجونې له ښوونځي نه لري پاتې دي؟
علتونه خو ډېر زیات دي، خو ډېر عمومي علتونه دغه دي چې مثلا موږ کلتور ارانات چې کوم لرو دغه د وجې نه، او امنیت یوه غټه ستونزه ده چې انجونې د مکتب نه پاتې دي، او د دې نه علاوه مکتبونه ډیر کم تعداد کې په ولایتونو خصوصا نشته دي مکتبونه کمواله دي معلمین مونږ نه لرو خصوصا خزینه معلمین مونږ نه لرو ډیر کم دي مکتبونه چې کوم ولایتونو کې څنګه څه مکتبونه چې لرو په خه کې نه دي مثلا چار دیواری نه لري سازګار مېت نشته دي ورته چې انجونه درس پکې وای دا هغه غټي غټي ستونزې دي چې کوم وجنه انجونه د مکتب نه پاتې دي
دا به څومره زیان ورسوي په خپل انجونو ته کورنۍ ته یو بل خره ټولنې ته چې په دومره ډیر شمیر انجونې مونږ له لیک لواس نه لري لرو
دا واضح خبره ده چې کله مونږ انجونې د زده کړې نه پاتې شي همدغه انجونې په راتلونکي وخت کې بیا یو نسل مخته وړي نو د مونږ راتلونکي قشر یا نسل به سواد پاتې کیږي دا یو غټ سبب هم دی چې انجونې کله مکتب نه پاتې شي او درس ونه وای اقتصاد نه پاتې کیږي او خزه باید ډیره مهمه ونډه ولري په خپل د ملک مختلف برخې دي چې باید خزه هغه کې ډیره مهمه برخه ولري او دوی کار وکړي د اقتصادي رشته په د ملک د مختلف برخو کې او کله چې انجونې خزینه وي دوی چې کله درس نه پاتې شي نو دا ټول سکتورونه همداسې پاتې کیږي مونږ خ ډاکټر په آینده کې نه لرو همداسې خ معلمین مونږ ته نه پیدا کیږي نو انجونې کا زده کړ نه به برخه پاتې شي نو دا غټي غټي ستونزې دي چې مونږ راتلونکي کې مخامخ کېدل شو
یو خو په ځینو سیمو کې نه امنی دلته خوندې نسته لبلې خوازینې کورنۍ هم نه غواړي چې په انجونو باندې تحصیل وکړي تاسو ایلات څنګه ویلې کورنۍ نه غواړي چې خپل لورګانی خوندې ته پریږدي
کله چې د انجونو زده کړو خبره راشي نو دا اخیری تصمیم دی والدین وي چې هغه به تصمیم واخلي چې زه آی خپل اولاد خپل لونې می خپل انجونې می مکتب ته لګم کنه نو ځکه د دوی تصمیم ډیر زیات مهم ده د دې لپاره خپل وزارت معرف هم د دې اهمیت باندې پیږي او یونیسف هم وزارت معرف سره همغږي باندې مختلف پروګرامونه او برنامې مختوري په خصوصا په ولایتونو کې چې مونږ وکړو چې فامیلونه او لس په دې باندې قانې کو چې دوی انجونې مکتب ته ولېږي او پریږ دي چې دوی مکتبونو ته لاړ شي او خصوصا خپل زده کړه چې دی هغه تر دولسم صنف پورې کم از کم مکمله کړي او دوام ورکړي
تاسو دفتر په دې برخه کې څه کړي دي آیا له کورنیو سره ناست دي غوته عامه پوهاوی ورکړی چې کله دوی خپل لورګانې نه پریږدي چې ښوونځي ته لاړ شي په راتلونکي کې به کومې ستونزې
یونیسف خپل اداري شوراګانې په مکتب کې هر یو مکتب کې اداري شورا هر یو مکتب لري نو دوی سره مونږ کار کړی دی مختلف برنامه ورته جوړی کړی دي مختلف ټریننګونه مونږ په پلان کې لرو چې ساکل مونږ 1500 شوراګانې دا ټرین کو تربیه کو په دې ټولنیز خوځښت په بخش کې دوته مونږ ټریننګ ورکو چې دوی وکړي شي چې هغه خدمت دونه چې کوم د ټولنیز خوځښت لپاره ضروری دي هغه دوی وکړي تر څو چې د ولایت والدین په دې باندې قانې کې چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي او دا فکر کوم چې ډیره غټه برنامه ده مونږ په شلو ولایتونو کې دغه برنامه صرف د ولایت د همکارۍ تل سکهونه د لپاره مختوړو
څومره تاسو دغه برنامه کامیابه
مونګه برنامه اوس فعلا شروع شوه ده خو نتایج اوس ځای خدي ځکه چې کله چې په دې ټریننګونو کې شوراګان غړي خو سند معلمین او د کلی ملک او دوی چې کله غږیږي نو دوی ډیر خ د یو خبرنامه فکر کوي دوی هم په دې باندې ټینګار کوي چې باید والدین سره باید فامیلونو سره کار وکړي چې دوی خپل اولادونه مکتب ته ولېږي
د هوني روزنه وزارت په دې برخه کې څه کړي هغه دوی خلیدین خبر دي چې ډیر شمیرین جونې د سواد لوی نعمت نبی برخی دی دغه پاکه تاسو سوایه
وزارت معرف سره ډیر په هماهنګ او چوندغه شوراګان هم دغه چې د دې والدین خپل شاګردان او د کلی ملک او د ټول په دې شورا کې وی دا شوراګان اصل جوړ کړي وزارت معرف دی تا دا په دې شوراګان وزارت معرف یې خده د دې معلومیږي چې وزارت معرف د ولس ونده په دې انجونو د زده کړو لپاره ډیره مهمه ګڼي او د دې همکاري ډیره زیاته ده او دوی هم د شته ډیر زیاته اهمیت ورکوي چې باید والد دین ته هغه اغایي ورکړل شي نو ولس خلکو ته باید عامه په هوای برنامه ورته ونیول شي دوی همکاري ډیر زیاته ده په دې بخش کې
د جنو زده کړې ته د زمینی د برابرولو لپاره د یونیسف راتلونکي پلانونه څه دي
یونیسف پلان لري چې مونږه تقریبا 1,000,000 ماشومان چې هغه کې 70% انجونې دي دوی ته د تعلیم یا د زده کړې مختلف منابع یا فراهم کو او یعنی 1,000,000 ماشومان باید درس زده کړې ته لاسرسي لري چې هغه کې 80% انجونی دي په مختلفو طریقو باندې مثلا معلمین ورته استخدام اولیا مکتبونه ورته جوړول کتابونه ورته کتابچی ورته ورکول د دین علاوه مونږ لس ولایتونو کې و برنامه په نوم دی گیټ چې هغه د هغه خزینه معلمینو لپاره ده چې هغه د 12 سم فارغ وي دوی 12 سم فارغ وي او دوه کاله بیا ورته بورسیا ورکول کیږي چې دوی وکړه شي چې خپل زده کړې چریس ولا سم سم پرې تداوم ورکي او کله چې ولا سم سم دوی فارغ شي نو دوی یو عالی لسانس هغه لري یو سرټیفیکیټ لري نو بیا کول شي چې خپل درس یا خپل تدریس چې کوم ده هغه ډیر په خټوګه مختبوزي نو دام کول شي چې کومه کوي چې مونږه با کفایت زده کړنجون لپاره مساعد کو د دین علاوه یونیسف د وزارت معرف په همغږي چې خصوصا د جنو د زده کړې په بخش کې ده هغه هم جوړوي کله چې د سره جوړ شي ډیر کومک به وکي چې انجونې مکتب ته لاسرسي پیدا کړي یو خاص برنامه به ورته تطبیق شي د اداري شوراګانو سره مونږ د پلان لرو چې د هر مکتب شورا یا د هر مکتب سره چې کوم دي هغه ځکه والدین دي او اولیاء دي دوی سره مونږ کار وکړو چې دوی پریک د خپل انجونې چې هغه مکتب ته لاړ شي زده کړې ته دوام ورکړي
bale کچری دغه ټول ستونزې او راز حل سي انجونې ته د زمينه برابر سي چې خوندي ته لاړ شي او څه زده کا مونږ به سره قمی وټولنه ولرو
خدای دې وکي چې دا غوړه زر شي او د مونږ افغانستان کې د سیوال انجن د مکتب نه پاتې نشي نو دا به یو بهترین او مثالی ځکه چې کله چې مونږ خپل انجونې باسواده کړو داسې وکړي چې وا جامعه باسواده شوله او باسواده جامعه همیشه رشد او ترقی طرف ته ځي
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د جمیلې اقبال خبرې د نجونو د زده کړې پکله واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډ همکاري جوړیږي تربیه خېچاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام آیا داسې کسان ولیدلی چې اکثره وخت په موبایل کې مصروفي
دا ډیر مخبل لیدلی په مخ په کور کې مسته یو خور ولدي د غرس کی ارز د خاب مصروفیت امر تلیفون کې ډیر مصروفي
د ټولنیزو آداب لړ حکومت ستونزې جوړوي
موبایلونه کفه ګټه لري نقصان لري په دغه خلک خپل مینس کې یعنی یو اجتماع کې نشي کولای چې یو بل ته رسیدګي وکړي یو بل ته ورسیږي
او دا هل لارې څه دي
ممکن یو لازم فرهنګ په شخصي دنیا کې خپل هغه شخصيتي او هویتي دنیا کې خپل ورته جوړ دا کېدل شي زموږ لپاره ډیر خوي
خو ګورونکو په اوسنی عصر کې د انسانانو ژوند دومره له ټکنالوژي سره تړلی دی چې کله خو پرته له موبایل یا نورو ټکنالوژیکي وسایلو ژوند ناممکن ښکاري موبایل یا ګرځنده هغه وسیله ده چې په دې وروستیو کې ډیر استفاده ترې کیږي سره له دې چې سانتیا وی رامنځته کړې دي خو ځینې ستونزې هم لري چې په نننۍ کور کلی خبرونه کې پرې غږیږو د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه سهار ګل میرزا یې درته وړاندې کوم ملتیا مو وکړئ
خوګوریدونکو په نورو هیوادونو کې چې یو څه نوی بازار تراشي خلک کوښښ کوي چې د نوموړي شي د استفادې په اړه ځان ښه پوکړي خو په افغانستان کې بیا دې موضوع ته هیڅ پام نه کیږي لکه اوس مهال چې ځینې خلک له موبایل څخه سالمه استفاده نه کوي اکثره په کورونو کې کله چې مور یا پلار د موبایل څخه ډیره استفاده کوي د کور په نورو غړو باندې ډیر منفي اغیز پرې باسي او همداراز ځینې وخت په ټولنیزو اړیکو هم بد اغیز کوي د کابل ولایت اوسیدونکي خوشي هغه ماشومه ده چې په کورنۍ کې پلار مور ترونه او د کور نور غړي له موبایل څخه ډیره استفاده کوي دا چې د نوموړي په ذهن باندې څومره بد اغیز کړي له خوشي څخه یاورو
شپې د خانه ورځ د خانه ډیر کار کوي کله چې برقونه لاړ شي او د تلیفونونه چارج نه لري درس وایي به تلیفونونه چې چارج لري بیا تلیفون اخلي بیا فیسبوک کار کوي زه خفه کیږم بیا هغه وختونه زم د پلار تلفون ما اخلم گیم وهم اخور میم وهی اورور میم وهی زده وهم وهم کشکم پلان نستو مصابه خبری که لکه ولی سنگه لوری خیلی دسی اغا ار راو راست پی تلفون کار که ام مور میم چه دیگه هم که پی تلفون کار که هم تلفون تا گوری هم دیگه تا
هم دار از دست کورنهی همشته چه ده تلفون سخاب کور که مناسبه گتا پورتا کوی او گرزنده موبایل صرف ده ارتباط وسیله گنی د کابل د مکرویانو سیدونکو نسیما وای چې دا سړي ډېر کورنۍ لیدلې چې حتی د خوراک څخه په وخت کې هم ټول پام ټلیفون ته وي دا چې دوی په کور کې له موبایل څخه څنګه کار اخلي لا نوموړی اورو
یاس خو ټول کورونو کې ډېر زیات استفاده کیږي خصوصا پیسې دار کورونو کې ډېر استعمالیږي هر یو هم جګترین ماډل موبایلونه استفاده کوي او کور ته چلا شي ټول هر یو خپل موبایلو کې مصرف وي خو دا سوچ چې په خو موبایلونه نه ټول دوستی او سمیت رفت آمد حتی په فامیلو کې ډېر زیات مګر اوس نشته اوس دغه موبایلونه کفا ګټه لري نقص هم لري په دوی چې خلک خپل مینس کې یعنی یو اجتماع کې نشي کولی چې یو بل ته رسیدګي وکړي یو بل ته ورسیږي زما پلار اصلا دا نه غواړي څوک موبایل لاس کې واخلي بیا دغه ده چې بیا ټول پیږي د پلار په خوی مه هیڅوک موبایل لاس کې نه نه په وخت مثلا ترنه ګټه اخلي اما بې وخت هیڅ وخت لاسوک نه اخلي
اکثره خلک د ټکنالوژۍ د ابتکاراتو څخه ډیر خوشاله دي او دا د پرمختګ نښانه بولي له هغې جملې څخه د موبایل نه چې ډیر مشکلات یې حل کړي دي د کابل ولایت اوسیدونکی نوید مومن وایي چې دی د موبایل څخه ډیره مفیده ګټه پورته کوي او اکثره وخت خپل ټول مشکلات د موبایل له لارې حل کوي نورې خبرې له نوموړي اورو
خبردار چې اوس نن سبا څوک له ځان سره کتابونه پنډ پنډ نشي ګرځولی او مطلب یو محصل ته هم چنان بس یو سافټ ډیټا چي وي لیکچر وي یا بل چي وي کولی شي موبایل کې وي وسره وي که په سفر کې وي چر چیرته وي لاغې نه خپل نوٹ ویلی شي ایمیل کولی شي یو بل ته معلومات اخیستلی شي په کورنیو کې یا مثلا ملګری انډیوالان یا فامیل کولی شي د یو د بل د حال احوال نه په ډیر لری فاصله کې د یو بل حال احوال نه ځان خبر کی هم چنان د ملګرو ترمنځ د رابطې د ټینګولو لپاره ډیر یو ښه وسیله ده په خو به داسې و چې د یو خط یا د یو د جواب د لیک تر لیک لپاره به خلکو ډیر ډیر سفرونه کول ډیر اوږده اوږده سفرونه به کول خو دوی ولې دغه ټکنالوژي او دغه په موبایل طریقې سره اوس هغه ټول هغه سفرونه او هغه پیغامونه د سوې چې څو ثانیې او څو دقیقو ته راغلي دي
ځینې کورنۍ شته چې د موبایل څخه زیاته ګټه پورته کوي کله خو داسې هم کیږي چې میلمانه ناست وي او د کور خلک په خپله مجازي دنیا کې مصروف وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نیلوفر بیا وایي د دې پر ځای چې موبایل یا ټکنالوژیکي وسایل او اسانتیاوې راوستې وي برعکس مشکلاتې جوړ کړي چې دا د ټکنالوژیکي وسایلو یا موبایل ستونزه نه ده دا د هغو کسانو ستونزه ده چې نه پوهیږي په کوم ځای او څنګه له موبایل څخه ګټه پورته کړي نورې خبرې له نیلوفر څخه اورو
د ورځې به دفترو کې وي کله ماښام چې کور ته راځي نو هغوی به د خپل ماشومان سره دا پوښتنه نه کوي چې تا نن ورځ څه وکړل یو سلام یو والیک نور کښېني خپل تلیفون را واخلي او که ماشومان راځي هغوی نه پوښتنه کوي یا درس ورته راوړي چې دا څه شی ده او ما سره زده کړه وکړه نو هغوی به ورته زه مور سره مور به د کور په کارو کې اخته وي یا هم مور هم په تلیفون وایبر فیسبوک د شیانو کې مصروف وي همدا یو لوی عمل دی چې دا ماشومان ښوونځي کې ښه نتیجه نه راوړي زما په اند دا ښه کار نه ده هر چا ځان ته وخت لري صحیح ده موږ باید د ټکنالوژۍ نه استفاده وکړو ولې په وخت کې په ضرورت په وخت کې نه چې مشران هم ناست وي یا ماشومان وي یا میلمه راغلي او موږ فامیلی ارتباطات ډیر کموي بې توجهي درناوی بې ارزښتي او بل بیخ ګوشه ګیره کوي یو انسان
خو ګوریدونکو دا چې له ټلیفون څنګه باید ګټه پورته شي د خبرونې په دې برخه کې د عام خلکو نظرونه هم لرو په ګډه یو ورو
پلوشه زدران خوست ولایت یم او کابل کې اوسېږم باید تلیفون موږ مثبت استفاده وکړو ځکه چې کله موږ کولی شو تلیفون په خپل کارونو کې مثلا که موږ محصل یاستو د محصل د درسو په خاطر ترې استفاده وکړو تر خپل اندازې پورې
نوم ریم الله وسودنګ د کابل د دی خویدات موبایل نه استفاده بعد سالم استفاده وسی بعد اغ ضرورت په وخت کې ورن استفاده وسی بی جای نو ګټ و نه غسرسی نقص ډیر زیات د وایم قلب د پاره ډیر زیات نقص لري او بل نو مصرف لري نو د بی جای مصرف لري نو د خاطر اقتصادي ضربه م انسان ته ورسی نو
دیوانم فیروزه کوجراوش موبایل نسای باید اگر سمته نه پورته کی چا چانه پښتنه کی یاد چاوال واخلی سم استفاده تینه چې ښه ګټه تینه پورته کی او خراب ګټه چې پورته کی هغه خلکو ته بیا خانه ده
درنور دین کو د چولی په دې ورستیو کې خلک له موبایل ډیره ګټه پورته کوي او کومي ټولنیز ستونزې لري له کومو روشونو څخه باید ګټه پورته شي تر څو له موبایله سمه استفاده وشي د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکاري مریم توخی لارواپو استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام راړو
ډېر زیات مننه کوم استاد چې موږ ته مو وخت راکړه لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې وخت خلک بیا داسې وایي چې زه ټلیفون ته یا محتاط یم یا مثلا مرض مې ګرځېدلی آیا دغه د ټلیفونه ګټه پورته کول مرض ده که څنګه
نه په رواني لحاظ باندې ورته مرض نه شو ویلی ولې افراطي عادتونو کې راځي کیدای شي و ځینې روانپوهان داسې فکر وکړي چې دا به اختلال وي هغوی به داسې باور ولري ولې هر کله چې د ژوند نورې برخې ډېرې سختې متضررې کېږي کیدای شي موږ ورته هم افراطي عادتونه ووایو منفي عادتونه او کیدای شي اختلال دا به منوتی یو ستونزه کولای شي مینس دروړي او جدي او پراخ ستونزه چې د ژوند په نورو برخو باندې اغیز درلودلی شي
د دې څنګ چې ټیکنالوژي او ټلیفون ګټه لري او د ګټنه به سترګې نشي پټولای راځو په ستونزو چې ټولنه ته کورنۍ ته خپل شخص ته کوم ستونزې جوړوي
د دوو کسانو چې د کورنۍ غړي دي او مثلا خزه او میړه دي دوه ترمنز کولای شي اختلاف مینس دروړي مشکل مینس دروړي امدا ټلیفون مثلا پروانی لحاظ باندې سړی کیدې شي دایمي نارامۍ ته ورسوي ذهني وده په علمي برخه کې او په فکری برخه کې او فرهنګي برخه کې بیرته پاتې کی فقط ارتباطات ته پام وکړي ارتباطات کې دلش تخریش کی او خراب کی ارتباطات له واقعي دنیا نه مجازي ته ډیر کی او په ټولنیز لحاظ باندې اعتبار او اعتماد ته د اشخاصو ضرر ورسي هویتونو ته ضرر ورسي دا بیلابیل ضرورونه دي چې هم ځان ته دلودل شي هم کورنۍ ته هم په ټوله ټولنه کې ولې په هر حال مونږ په دې خاطر چې لږ ضعیف ټولنه یو د ټلیفون او د کمپیوټر او د تورته نور ټکنالوژیکی وسایلو په استفاده باندې اغمر بلد نه یو اغمر فرهنګي ورسره نه یو بلد چې مونږ ته ضرورونه کم وي او ګټه راته ډیر
رسوم دې موضوع ته چې د کوم روشونه او د کوم اصول نه باید ګټه پورته شي چې موږ وکولای شو د ټلیفون او د ټکنالوژي نه سمه ګټه پورته کړو
د ټلیفون پر اړه باندې په اوسنۍ زمونږ ټولنه کې خوشبختانه وایم دا خبره د کولو د څه کېدلی شي په شخصي لحاظ باندې حل شي دا مشکل کې اجتماعي هم حل نشي یعنی هر یو کس په خپل پیل کې د خپل ځان لپاره قواعد جوړ کړي اصول جوړ کړي چې ټلیفون نه څه وخت کې څنګه د کوم څه لپاره استفاده کوم مونږ یو لازم فرهنګ په شخصي دنیا کې خپل هغه شخصیتي او هویتي دنیا کې خپل ورته جوړ کو یعنی شخصا ځ خپل وشم کولای لازم وختونو کې ټلیفون نه استفاده وکم او غیر ضروري وختونو کې ټلیفون یو وخت پرېږدم په نورو واقعي برخو باندې خپل ژوند وسم دا کېدلی شي زمونږ لپاره ډېر ښه وي
ښاغلی استاد په پای کې به داسې یوه پوښتنه مطرح کړم چې ستاسې ویل هغه کسان ته سري چې ډېر زیات د ټلیفونه ګټه پورته کوي څه ویل لرئ
زما غوښتنه او پیشنهاد دا ده چې د خپلې ټولنې لپاره د خپلو نسلونو لپاره ښه میراث په یادګار پرېږدو نو ټلیفون استفاده هم یو ځانګړی روش په ژوند کې درلودلی شي او باید ورته پاملرنه وشي هماغه اساسي ضرورتونه چې موږ د ټلیفون رفع کولی شي هماغه رفع کړو زما هیله دا ده چې ځوانان د دې په ځای چې د ټکنالوژۍ قرباني وګرځي د ټکنالوژۍ د کارولو ماهرین واوسي دانی اوسی کنټرولون کی اوسی
ډیره مننه کوم استاد
خبر دین کو دا مهمه نه ده چې له کوم ماډل موبایل څخه استفاده کوو هدف دا دی چې ګټه ترې پورته کړو په همدې هیله د دې ونې د کور کلی خبرونه پای ته رسو تر بیا خېچاره
ڈرم نرے نرے خوگی گی نرے نرے خوگی گی ڈرم نرے نرے خوگی گی ڈرم نرے 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 خوگی گی دمین ولی بیلے گی دمین ولی بیلے گی دمین ولی بیلے گی دمین ولی بیلے گی
مین بند بیدیگی سڑمی نرے نرے خوگی گی سڑمی نرے 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 خوگی گی تمین بدی بیدیگی تمین بدی بیدیگی تمین بدی بیدیگی تمین بدی Mindare nare khugi